شي اوریدون کو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ د آزاد نظم یعنی د پښتو شاعری کې د آزاد نظم په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ریدونکو تاسو که د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې تاسو ډیر په صفاتو کې د مشال خبرونه اوریدئ شئ. او دغه سی تاسو که د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ نوی نو لایک کې فالو کې تاسو ته ډیر خولي او تازه ویډیوګان ملاویږي په هر موضوع باندې. او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو لایک کې هلته ډیر خوندور موضوعات باندې مونږ تاسو لپاره ویډیو تیارو. او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم شته تاسو ته پکې لند لند خبرونه یعنی تاسو چې هر چرته یې د سیمې او د نړۍ د حال نه به هر وخت تاسو خبر اوسئ. او دغه سیده مشال ریډیو د واتس اپ ترڅنګ ټوئیټر هم دی او ورسره انستګرام هم دی. نو اوس تاسو بیا یو د هغه پروګرام په طرف چې تاسو په سر کې مونږ وی چې دا د آزاد نظم په حواله سره دی. په پښتو شاعرۍ کې غزل هم شته، رباعی هم شته دی، ټپه هم پکې شته دی، چاربیت هم پکې شته دی، خو آزاد نظم هم د پښتو د شاعری یو برخه ده. آزاد نظم څنګه جوړیږي؟ دا د کله نه دا روایت راغلی دی په پښتو شاعری کې. زمونږ خبریال راشد خټک په دې اړه باندې د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا پروګرام یې په معنی تیار کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
په پښتو ادب کې د نورو ډیرو موضوعاتو په شان د آزاد شعر موضوع هم تر اوسه حل طلب ده. ځنې کره کتونکي وایي چې د دې ریښه په اولسي ادب کې ده او ډیر پخوانی دی. نور ادب پوهان وایي چې نوی آزاد شعر په 1910 یا 1950 کې لیکل شوی دی. ځنې بیا لیکلې بڼه هم د بایزید پیرروخان خیرالبیان او د هغه په ځواب کې د اخوند دروېزا لیکل شوی محزن ته رسوي. اخوند دروېزا یو ځای خپله هم ویلي دي چې بایزید شعرونه کول ځکه ما هم شعرونه وکړل، یعنی هغه خپل مسجع نصر ته شعر ویلو. آزاد شعر د ردیف کافی او یو بهر د بندیزونو نه آزاد وی، خو وزن ردم او موسیقي لري. په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر په اړه هم نقادان او سړنکاران په یو خوله نه دي. څوک ارباب هدایت الله، څوک مراد شینواری، څوک ایوب صابر او څوک عثمانزی د آزاد شعر لومړی لیکونکي ګڼي. خو لطیف وهمي هم دا ولرله چې لومړی آزاد شعر په پښتو کې هغه لیکلی دی. د ادب استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل مناسب ګڼي. هغه په دې هکله مشال رادیو ته وویل،
پښتو ادب کې مراد شینواری یا لطیف فهمی یا بل څوک د آزاد نظم په هکله دا دعوه کوي چې دا مونږ لیکلی دی، نو په دې هکله حتمی خبره نشي کېدی. البته دا یو حقیقت دی چې ایوب صابر د آزاد نظم یو ستر مبارز داسې وخت کې پاتې شوی دی چې د پښتو ډېرو مستندو شاعرانو د آزاد نظم مخالفت کولو، او بیا وروستو ټولو دا حقیقت ومنلو چې په آزاد نظم کې تن آسانی نشته. دا ټیک ده چې کافیه بندی نه شاعر بې رمه وي، ولې ردم او غنایت پکې وي. تاسو به زموږ د سندرغاړو په آوازونو ډېر خواږه خواږه آزاد نظمونه اورېدلي وي. اصل خبره ده پیغام دا چې ته خپلې ټولنې ته څه پیغام ورکول غواړې. آزاد نظم آزاد ضروري، ولې شعریت لري. هر څوک نشي کولی چې هغه آزاد نظم ولیکي. زما خپله څېړنه دا ده چې د آزاد نظم جرړې زموږ په فوکلور کې موجودې دي. چې کله د یو سنس موږ سره نمونه شته، مثال لرو، نو بیا به څنګه موږ ومنو چې آزاد نظم باندې لنکې دی. زه د ماشومانو یو فوکلور درته وړاندې کوم. یا خدایه شینی کې د شنه غویو وتوني کې، اوسپنه توده کې، پیرنګړه پې ورته کې. تاسو اوس دې ته خیال وکړئ، یا خدای شینی کې دا شپږ چپې، د شنه غویه پتوني کې دا اته چپې، اوسپنه توده کې دا شپږ چپې، پیرنګړه پې ورته کې دا اته چپې. نو دغه ګوره دې کې اوس ښه مزیدار ردم شته. دغسې زمونږ په خاص موقعو چې ماشومان دا وایي، زمونږ د یو دود دستور عکاسي هم کوي. دغسې موږ سره ټپه هم شته چې د آزاد نظم یو ښه نعم البدل دی. اوس خو په پښتو کې نثري نظمونه هم لیکل کېږي چې پکې ډېر ښه پیغام موجود وي.
پیر محمد کاروان چې د غزل سره سره په آزاد شعر لیکلو کې هم لوی نوم لري او ځینې آزاد شعرونه د غزل غوندې زیات مشهور شوي دي، هم دغه نظر لري. هغه په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې د آزاد شعر په اړه به زه خپل نظر داسې څرګند کړم چې آزاد شعر په پښتو کې فطرتن موجود وو، یعنی د آزاد شعر هغه جوهر یا غزړی چې وو دغه موجود وو. او دا خبره سمه ده چې دغه زړی به یا ایله ګل شوی وي، څانګې څانګې به نه وي غوړېدله، یا لویه ونه به نه وي ترې جوړه شوې، او دغه د لویې ونې دغه تصور به د غرب د آزاد شعر نه یا د فارسی ژبې د لارې یا د اردو ژبې د لارې ورته راغلی وي. خو فطرتن په پښتو کې آزاد شعر موجود وو، ځکه که چېرې مونږ لنډۍ وګورو، لنډۍ هماغه د آزاد شعر خصوصیت لري، مصری سره برابر نه دي، مګر ریتم او آهنګ پکې موزون ده لکه څنګه چې په آزاد شعر کې راځي. همدارقم ځینې د اتڼ غاړې دي، دا هم داسې دي چې مصری د ځینو د اتڼ د ځینو غاړو برابرې نه دي، خو ریتم آهنګ هماغه چې په آزاد شعر کې مونږ په اوږدو آزاد شعرونو کې البته کاروو هماغه سیستم دلته موجود دی. یا په پښتو کې فولکلوري کې کیسې دي، په دې کې دا د کیسو نارې چې دي دا هم ځینې آزاد شعر ته ورته دي، یا خپل لنډه کی آزاد شعرونه دي. نو دا خوشوا دا خبره چې ان پښتو کې دا د آزاد شعر د غزړه یا د جوهر موجود وو، نو ځکه خو اوس په پښتو کې زما په نظر باندې په آزاد شعر کې ډیره لویه شاعري کیږي. دا غي وجه دا ده چې پښتو کې موسیقیت او آهنګ ډیر په اسانه پیدا کیږي. دا چې موسیقیت او آهنګ په اسانه پیدا کیږي، خپل په آزاد شعر کې چې مونږ ډیر اوږده آزاد شعرونه لرو، په دې کې هم ځای ځای دغه ریتم دغه ضربتي موسیقي راوړا شو چې هغه لکه څنګه چې په مقافه شاعري کې وي، یا حتی تر هغې نه هم زیاته، ځکه د مقافه شاعري یا غزل که موږ واخلو یا نظم یې واخلو، په دې کې د قافیې او د ردیف هغه مسلسل یو قید وي، خو په آزاد شعر کې دا نه وي.
د ادب بل استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان د آزاد شعر لیکلې بڼه د کلاسیک دور ته رسوي.
زما خیال دی چې که پښتو ادب ته مونږ ګورو، نو د آزاد نظم سلسله خو په یو حوالې سره ډېره وختي نه را روانه ده، ځکه چې د بایزید انصاری او د اخوند رضا بابا کم نثر ته چې مونږ پام کوو، نو هغه مکف او مسج نثر وو چې یو قسم ته مونږ کدا ووایو چې آزاد نظم د دې د خېټې نه راوتی دی، نو بده خبره به نه وي. نو به دغه سلسله چې مخې ته راځي، مونږ د پښتو ولسی ادب په حوالے سره چې خبره کوو، نو ټپه هم یو قسم ته یو ورکوټه آزاد نظم دی. بیا چې کله مونږ شلمې صدی ته راځو، نو په دغه دور کې واقعي چې د پښتو د آزاد نظم ډېر مبلغین مخې ته راځي، لکه تا چې نامې واخیستې، حبیب صابر د آزاد نظم ډېر ستر مبلغ وو، او داسې نور هم د دې دور وو. خو زما خیال دی چې د آزاد نظم په بانیانو کې دوه نامې مخې ته راځي، یو هدایت الله خان دی او بل امین الله خاموش دی. هدایت الله خان ما خیال دی چې په یو 1950 کې یو نظم آزاد نظم چاپ دی، او دغه رنګ د امین الله خاموش څوک چې د میټخیلو د لواغر د کڑک اوسیدونکی وو، هغه هم په دغه دوره کې نظمونه چاپ دي. په یو رسالې کې عمل خان سیا دی، په هغه دور کې د هغوی په یو رسالې کې اعتراف کړی دی چې امین الله خاموش چې کم دی هغه د آزاد نظم بانی دی. نو به هر حال زما خپل خیال دا دی چې هدایت الله او امین الله خاموش د آزاد نظم په بانیانو کې دي، او د امین الله خاموش نظمونه خو به تاسو لوستي وي، باقاعده هغوی مجموعه چاپ تا، هغه ډېر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي، ډېر یو خپل سټایل وو، یو خپل اسلوب یې وو، او لکه ځانې ته خطاب دی هغه یو ډېر مشهور نظم دی، او ټکنه غرمه شوما اپریشن کرونگا چور نږدې شي چار چا پیرا خوشل علی استر شي، دغه رنګ بلها د هغه نظمونه دي، آزاد او پابند نظمونه دي. خو آزاد نظمونه هغه پاول زلمه خیال دی چې متعارف کړی دي. نو په دغه حواله که مونږ دا ووایو چې واقعي چې د آزاد نظم مبلغین ډېر دي په دغه دور کې، شهیب صابر دغه ډېر ستر مبلغ دی، اصل مشاهین هم ډېر لیکلي بلا نه مېدي، خو بانیانو کې زما خپل خیال دا دی چې امین الله خاموش د لواغر د کرک اوسیدونکي او هدایت الله دغه ما خیال دی په بانیانو کې دي.
دا مشال رادیو دا.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل د آزاد شعر د لومړي شاعر په حق له مشال رادیو ته ویل،
آزاد نظم سره نزدېکت لرون کی شاعری زمون په ولسی ادب کې هم ډېر په خوانه موندل کېدی شي. حکم سیسته چې موږ نوې آزاد نظم وایو، نو دا اړې داویدار دغه درې کسان دي چې کوم تاسو یاد کړ، لطیف فهمی صاحب، مراد شینواری او ایوب صابر. ما هم سو وخت کې داسې ګڼل چې لطیف فهمی صاحب د آزاد نظم ورومبه لیکون کوي، خو وروسته دا خبره واضحه شوه چې د دې درې واړو نه مخکې ارباب هدایت الله آزاد نظم لیکل دی چې هغه پر ریکارډ د ایڈورډز کالج د طالب علمانو چې کوم میگزین چاپ کیږي په هغه وخت کې ارباب هدایت الله په دغه میگزین کې آزاد نظم لیکلی و چې هغه چاپ شکل کې موجود دی، او دا د 1958 نه مخکې دی، ځکه چې په 1958 کې بیا نواز طاهر هم آزاد نظمونه لیکلي دي، او په دغه دور کې مراد شینواری، لطیف فهمی صاحب او ایوب صابر هم لیکلي دي. خو که موږ د آزاد نظم د وړومبي شاعر تذکره کوو چې په نوي شکل یې آزاد نظم لیکلی، نو هغه ارباب هدایت الله دی. نو بالکل د آزاد نظم په حق کې هم او دا هم نظر کې ساتل پکار دي چې بالکل ځینې خلک دا وایي چې د آزاد نظم شاعران عموما د ردیف قافیه او د بهر وزن او د غزلیز تکنیک نه فرار کوي، تیښته کوي. داسې شاعران شته؟ بالکل شته. خو ځینې داسې شاعران هم شته چې هغې آزاد نظم د دغه فرار او تیښتې په نتیجه کې نه لیکي، بلکې هغې ډېر د لوړې پایې آزاد نظمونه لیکي. نو اوس ټول انحصار ټوله اډانه په معیار ده، یعنی آزاد نظم که څوک د لوړ معیار ولیکلی شي او د هغه سره داسې خیال وي، داسې یو نوی فکر وي چې هغه د غزل په چوکاټ کې نه رابندیږي، او دغسې آزاد نظمونه لیکل پکار دي. خو د دې نه زیات آزاد نظم لیکونکي داسې دي چې هسې ګپ لګي، نه خو د بهر وزن او کافیې پابندي وي او نه هغې سره څه خیال داسې نوی ښکلی زړه راښکونکی وي، نه تخیل لوړ وي، خو بس آزاد نظم لیکلی لنډې وړې مصرې اوږدې او مختصرې جنګولي را جنګولي. نو دغه آزاد نظمونه نه دي لیکل پکار، بلکې د سره شاعري نه دي کول پکار. ها البته که تا سره داسې خیال وي چې هغه په غزل کې نشي رابندی دی، نو بالکل آزاد نظم یو ښه میډیم دی، یو ښه هیئت دی، یو ښه صنف دی، په هغې کې د فکر او خیال آزادي شته، بیانېدی شي، ابلاغ پکې کېدی شي. دا اصل کې په د شلمې صدۍ په نیمایی کې چې دا بحثونه را شروع شو، نو کوم چې د تکنیک شاعرانو هغې د آزاد نظم په حق کې ځکه نه و چې آزاد نظمونه د معیار لیکلی کېدل نه، حمزه بابا ټولو نه لوی مخالف و، او ایوب صابر به د هغې په دفاع کې خبرې کولې، د آزاد نظم په دفاع کې به خبرې کولې. دوی باقاعده لیکونه کړي دي د یو بل په جواب کې. نو د دواړو لیکونه په خپل ځای. زما ذاتي رایه دا ده چې هغه خیال او فکر چې هغه په بل صنف کې نشي ځای دی، نو د آزاد نظم لیکلو جواز پیدا کیږي. خو کنه صرف توکبندی کول وی، نو دغه آزاد شل نظمونو نه د غزل یو شعر ډیر اهمیت لري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
چکلا ب مر گئے راش
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزی هم ارباب هدایت الله په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر وګڼلو او مشال ریډیو ته ویل.
پس خو ډیر نمونه اغستې کیږي. مراد شینواری صاحب د خدای وبخي هغه به مالک لري، چاوی ایوب صابر صاحب لیکلي دي او څوک څه کم نه نو بل نوم بل نوم په بهرحال پدې باندې چې زمونږ کم د پښتو اکیډمۍ سابق ډایرکټر ډاکټر سلمہ شاهین صاحبې کم ای پی ایچ ڈی ده او هغه کم تحقیق ته نو زما په خیال چې هغه ډیر مستند دی او هغه ډیر خواري کړی ده او هغه نه دا ثابته ده چې د پښتو ډومبه آزاد نظم چې کم دی هغه ارباب هدایت الله چې هغه په ریډیو سټیشن کې هم او په پولیس محکمه کې هم د اجمل سیف دي سره او د خلکو سره ډیر غټ تعلق مو او هغه آزاد نظم لیکل دي او هغه نظم چې کوم دی نو د ایڈورس کالج نه چې کوم د تجلا په نوم باندې یو میگزین به دغه کېدو خپرېدو پاغي کې هغه نظم چاپ هم دی د ستوري په نوم باندې ستوري ته مخاطب دی. دغه رنګ په کال 1955 کې پروفیسر زمونږ دغه چې کوم د پښتو اکیډمۍ غم ډایرکټر پاتې شوی دی نواز طاهر صاحب هغه په 1955 کې دا آزاد نظم هم لیکل دی. نو دا ای جگہ یو خبرم بیا دا همسر یا دا همومر خبرم مونه بیا دغه دور کې یو صابر سیب هم لیکل دی، مراد سیب لیکل دی، نور کسان هم لیکل دی آزاد نظم. اوس کې چیرې مونږ دا غواړو نو دا د نظم یا او قسم لاغه د نمونه په تور لکه زمونږ سره په پښتو کې چې زمونږ کوم د فوک په دغه کې یا دغه مثلا زما یو غواوا خټکو بوتلا چې زلمې شم ورپسې لاړم تروي شم لې شم په دیوال توی شم. نو دغه دغه خو بهرحال چې مونږ په صحیح معنو کې خبره کوو چې د مغرب نه کوم اثر مونږ بیا اخیستی او په مغرب کې کوم آزاد نظم ولیکلی شو، نو هغه نظم چې کوم دی نو هغه بیا په پښتو کې د مونږ دغه ارباب هدایت الله چې کوم دی نو دغه اولیت هغه ته مونږ ورکولی شو. مت قلندر مومن صاحب په خپله خبره کړې وه چې د مغرب په دغه دغه کې د هغه اثر کې چې کوم د آزاد نظم بیا تعریف جوړیږي نو هغه دا دی چې د دې ړومبې مصره دی مت نه لس سیلابي ځي، دا د دې د پیټرن یا زیات نه زیات لس یولس سیلاب وي.
دا مشال ریډیو دا
کو شاعر او لیکوال آفتاب گلبن د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې لومړی آزاد شعر په پښتون مجله کې چاپ شوی وو.
ما د آزاد نظم په حواله چې څومره لیست کړی د نو دیتا زمونږ لیکونکو د دوو اپروچ سره کتلی دی یا د دوو لارو سره کتلی. یو لار چې موږ سره کوم دنه غا جنیاتی لار ده چې موږ ورته جنیالوجیکل اپروچ ویل شو، او بل لار چې موږ سره کوم دنه غا ساریاتی لار ده یعنی آرکیالوجیکل اپروچ. اوس په جنیالوجیکل اپروچ باندې چې موږ آزاد نظم ته ګورو په پښتو کې ورته ګورو نو موږ دا ویل شو چې د آزاد نظم جنیاتی رشته چې کوم دنه هغه تر مغزن الاسلام پورې رسیدلې ده لیکوالانو رسولو، بلکې د درویش دورانی سه پدې باندې یو پرمغز مقاله موجود ده دغه په کتاب کې چاپته چې د دې هغه کم تاریخي مشالید دی یا تاریخي مخلید دی نو د هغه موند موږ سره د مخزن الاسلام په صورت کې موجود دی. خو چې بیا کوم اثرياتي حواله ده یا اثرياتي اپروچ ته آزاد نظم ته نه پاغي کې د ټولو نه زړه حواله چې موږ ته په لاس باندې راغلي د ناغه د اوتمنزینو می شاعر ده چې کم په پښتون مجله کې کیسه خانه غمیزه نومی نظم کم دی په کال 1913 کې دا مو سره په تحریری بڼه یا په چاپ بڼه باندې موجود. اوس هر کله چې موږ سره دا نمونه موجود ده دا مثال موجود دی نو موږ دا نشو ویل چې دا آزاد نظم بانیانو کې لطیف وهمی صاحب دی یا مطلب، بلکې د لطیف وهمی صاحب نه علاوه هم په دې کې دا آزاد نظم د بانیانو داوی کوونکی لیکوالان موږ سره موجود دي، یعنی ارباب هدایت الله شو، ارباب رشید احمد خان شو، او دغه شان سید رسول اساسیب شو. خو تر کوم پورې چې د 1913 حواله د نقد دینه مخکې موږ سره بل حواله راځي نو موږ به هغه د آزاد نظم بانی لیکوالانو کې وګڼو. خو تر دې وخت پورې موږ غنل شو دا چې د آزاد نظم موږ سره رومبنه شاعر شکم دینه د پرزی نوم باندې دی او تمنځي نوم شاعر او د پښتون مجله نه موږ دغه حواله راخلو چې کیسه خانه غمیزه نوم نظم کم دی. زه غنم دا چې د آزاد نظم چې کم لیکونکي دي نو د هغه اگر چې پدې کې ټولو ونده شامل ده خو بیا د تحریک په شکل دا چا لیکل دي او تحریک باندې چا ور کړی ده یا مروګچ کړی چا دی یا پاغه کې د چا کوششونه شامل دي نو هغه ز دغه سیره چې کم ده نه د ایوب صابر صاحب او درب نواز صاحب په سر باندې تړم.
دا مشال رادیو ده.
خوشایر او کرکتون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې لومړی آزاد شیرونه خغه انګریزانو یعنی مستشرکینو لیکلی دی چې د پښتنو خاورو ته راغلی او دلته پښتو زده کوله.
پښتنو خو نور سنفونه هم قبول کړي دي، خاص کر تاسو چې غزل ته فکر وکړي دا خو زموږ خپل نه دی، زموږ خو دوه سیزونه په پښتو کې خپل دی، یو ټپه ده یو چار بیت ده یا سلور بیت ده، نو دغه سیزونه زموږ خپل دی او دغه سیزونه نورې دنیا زمونږ نه خو نه دی اغستی، خو موږ د نورې دنیا نه ډېر سیزونه خپل کړي دي. په هغې کې دا یو آزاد نظم هم دی، نو آزاد نظم کم زمونږ چې دلته مستشرقینو هغې به چې پښتو زده کوله نو هغې چې به د شاعرۍ کوشش کو چې شعر ولیکي پښتو، خو چونکې د کمیشنډ افسرانو د پاره لازمي وه چې دلته افسری کوي نو هغه به پښتو خامخا زده کوي او هغه پرچه به پاس کوله. د هغې دپاره بیا خلکو کتابونه مو لیکل، لکه د کیسه خانې ګپ په وجود کې راغی بهترین کتاب، داسې ځینې نور ټیوټرانو هغوی دپاره مضامین ولیکل، نو هغه مستشرقینو چې به شعرونه لیکل یا کوشش به یې کو د پښتو لیکلو، نو هغوی به دغسې آزاد شعرونه لیکل. خو په هغې باندې تحقیق هم ونه شو، هغې ته توجه هم ونه شوه. هغه اوس هم په ځنې د هغې په زړو ډایرو کې داسې نمونې شته چې دا یو تحقیق ته اړتیا لري. موږ خو د مستشرقینو نثرونه را جمع کړي دي، یا د هغې هغه کوششونه چې هغې د پښتو نه ځینې سیزونه انګریزۍ ته اړولي وو، هغه هم په ریکارډ باندې شته. نو په هغې کې زمونږ د مشرانو یا زمونږ د کلاسیک د دور شاعري هغې انګریزۍ ته اړولې وه. خو اوس آزاد نظم چې ضرورت یې محسوس شو، نو په کومو کومو ملکونو کې چې پایه مخکې تللې ده، ماشین مخکې تللې ده یا ترقي مخ په وړاندې باندې تللې ده، نو هغې سره وخت کم شوی دی. او په دغه تناظر کې بیا شاعري مختصره شوې هم ده او د اسانې کوشش هم شوی دی. پښتنو سره به هم دغه ټوکه کېږي، دی چې جدت طرف ته ځي نو دی به ارومرو هغه اسناف خپلوي چې د دی نه مخکې کومو خلکو خپل کړي دي.
البته روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې په پښتو کې د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل سم نه ښکاري، ځکه چې نوی آزاد شعر د انګلیسي ادب نه پښتو ته راغلی دی.
ما خپل هم چې کوم نن آزاد نظمونه لیکلي دي، او په هغه د کلندر صاحب د خبرې په دغه وینا او د هغوی دغه تعریف په رڼا کې ما یو نظم لیکلم دی. زما په کتاب کې هم چاپ دی، هغه نظم ما په اجمل خټک صاحب لیکلو، کله چې اجمل صاحب په افغانستان کې وو. چې د ننګیال خټک خوشحال بچیا، یو پوښتنه مونږ له تا نه کوو، پام چې خاطر باندې دروند دي نشي ضرور ولا یو ګیله غونه ده. دا ځان نظم ما لیکلی و ډېر پخوا، اجمل صاحب له افغانستان کې د جلا وطنه ژوند دی تیرولو. نو هغه د کلندر صاحب خو دغه دا و چې دا ښه خبره ده چې مونږ آزاد نظم بیا د مغرب چې کوم تعریف ته یا په هغه آهنګ کې او په هغه لی کې یا په هغه دغه کې وزن لیکو، نو بیا هغې لپاره دا ښه خبره ده چې د هغې ړومبې مصره دی نه لس یا دغه سیلابي ځي. پاتې شو دا خبره چې کینې یاره خلک وایي چې دا هغه خلک لیکي چې کینې یاره هغه د غزل یا د شعر دغه لیکلو دغه نه لري، نو هغې په آزاد نظم. زما په خیال زه دې سره اتفاق نه لرم، ځکه چې په نظم کې یو خیال چې کوم دی نو هغه باقاعده ډېر یو سوچ یو خیال داسې وي چې هغه د یو شعر یا دغه په دغه کې نشي راتلی. نو هغه د آزاد نظم د هغې دپاره یا پابند نظم یا موره نظم هغې دپاره بیا بهترین فارم دی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
کل کل غمو اس میں دو تر شکر وندے پکے کوم اس میں دو تر شکر وندے پکے کوم اول بکلا کل راغلے اس کے زڑگے زمانہ صبر کرو مئینا گے زمان صبر کرو مئینا سمایو تویو میں خدای و خدای خو مشتا خدای آواز پر خدا خدای خو مشتا خدای آواز پر خدا سمابت یادی گیارا دستا بیاد لا بدهیریم قدم په قدم دم تا یادوم سچې قدم په قدم دم تا یادوم
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پښتو ادب کې د آزاد شعر د مقام او ارزښت په اړه د ځانګړي اسلوب او د غزل شعر رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل.
له ډېره وخته مې دا خیال دی چې زه آزاد نظم ته یا نظم ته راسم، خو زه په خپله تجربه داسې درسره شریکوم چې ما ته خو نظم نسبتا تر غزل زیات ګران معلومېږي. زه خدا وایم چې په آزاد نظم کې بلکې په نثري نظم کې چې کوم ګنجایشونه او امکانات پراته دي، پښتو نظم ډېر کم تر هغه ځایه رسېدلی دی. ډېرو خلکو کوشش کړی دی او ډېر ښه کوشش یې کړی دی، څه خصوصا د کاروان صاحب د آزاد نظمونو یا د سپین نظمونو د غسی والا لړۍ والا او بیا پروین ملال په هغه کې لیک کړی دی. او دلته د پولې دې خواته هم ډېرو شاعرانو په دې خپل تبه ازمایي کړې ده. خو زه دا وایم چې آزاد نظم د په خپل ځای باندې یو زورور ژانر دی. دا جدا خبره ده چې هغه فکري میلان چې موږ ورته ویلی سو کنه، د ځینو خلکو زیات و غزل ته وي، د ځینو خلکو معره او مکفا نظم ته وي، او ځینې خلک نثري او آزاد نظمونو ته توجه کوي. زما په نزد خو ښه نظم لیکل، آزاد نظم دا لوی ریاضت غواړي. یعنی دارنګه نظم چې هغه فاته شي نو هغه لوی ریاضت او لوی فکری او هنري کمال غواړي.
پیر محمد کاروان د آزاد شعر لیکلو تجربه د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
کله چې ما په آزاد شعر په دې تخنیک باندې پوه شوم او په دې مو پوهېدلم چې دا فطرتن د دې شعر د غزړه د جوهر په پښتو کې شته دی، نو زما ورسره ډېره مینه پیدا شوه. هغه موضوعات چې مثلا په غزل لنډ تنگ وي یا نور مقافه نظمونه، آزاد شعرونه ډېر وسیع میدان لري، نو ما خپل آزاد شعر ته مخه کړه. زه دا نه وایم چې زما آزاد شعرونه به ښه شعرونه وي، زه دا وایم چې ما د خپل آزاد شعرونه تر ډیره د اتن په کمپوز کې دي. یعنی ما د اتن د پښتنو د اتن نه د پښتنو د اتن د رتم نه دغه کمپوز یا دغه یا تقلید یې بولې هر څه بولې دا مې کړی دی. اتن کوم ګو تاسو وګورو کله کله نرم شروع شي، بیا ورورو پسې سخت شي، ورورو ضربتی شي، ورورو پسې هیجانی شي، حتی غورځي پکې کیږي، حتی هغه د ټوپکو باډونه پکې کیږي. نو آزاد شعر ما د پاره د پښتو اتن چې ځای ځای مثال په نرم قدم په قدم روان وي، ځای ځای بیا ضربتی ریتم پکې راشي، ځای ځای ډیره لویه غاړه پکې راشي، دغه سما د آزاد شعر سره دا مینه په دې وجه ډیره پیدا شوې ده او تر ډیره ډیرم لیکم. او تاسو یو بل پښتنه دام کړی و چې ځینې کسان یا ځینې نقادان او کرکتون کې وایي چې په پښتو کې د آزاد شاعری ځکه کیږي هغه شاعران کوي چې دوی سره د ضربتی موسیقۍ یا د ریتم یا د قافیو یا د ردیفونو کمای وي. نه دا په کل کې خدا خبره داسې نه ده، او استثناء خو پیدا کیږي. ځینو خلکو ځینو شاعران به چې هغوی سره ریتم ضربتی موسیقیت قافیه او ردیف د دې کمای ورسره وي دا به ورته اسانه ښکاري، خو بیا دا په دې کې ښه شاعري بیا نشي کېدی. اوس هم زه خپله ډېر آزاد شعرونه اوس هم لیکم او ډېره زیاته مینه ورسره لرم، خو کله کله بیا داسې وراشي چې ډېره موده غزل ته دومره مخه شي چې بیخي آزاد شعر رانه په حاشا کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې د آزاد شعر مطلب دا هم نه دی چې د شاعرۍ د ټولو لوازماتونه دې آزاد وي.
آزاد نظم چې کوم دی کنه، نو دا ټیک دی چې په نوم باندې خو آزاد وي، خو لکه دې کې هم ډېرې زیاتې پابندیانې پرتې دي کنه. په دغه نظم کې هم ډېرې زیاتې پابندیانې دي. هغې کې ګوره که ته وګورې نو د ریدم او د موسیقیت یو پابندي په هغې کې خامخا ده کنه. هغه چې ته وې ستا د وینا لکه یو انداز هغې دپاره پکار دی، نو خامخا به د شاعر نه به د موسیقیت او دغه د موسیقۍ او درې دم یو دغه به هغه کې راغلی وي او عنصر به هغه کې شامل شوي وي. نو زه وایم چې آزاد نظم لکه مکمل آزاد بالکل نه وي، په هغې کې د یو مضبوط فکر، د یو ښایسته خیال، د ښو الفاظو، د ښو ترکیبونو او د دغه موسیقۍ او د ریدم د دغه سیزونو لکه د دې د وزن، زه وایم چې په ډېرو ځایونو کې د آزاد نظم وزن او هغه ریدم چې کوم دی نو هغه دغه سیزونه وته توان ورکوي او دغه وته چې دی نو یو ژوند ورکوي که نه، او دغه وته زما په خیال چې یو اخلاص ورکوي د ادیب او د شاعر او د تخلیقکار نو په آزاد نظمونو کې د دغه سیزونو شتون چې کوم دی نو دا بیا هغه آزاد نظم خووي، خو لکه د ډېرو پابندو سره او د ډېر زړه چودون سره او د ډېر یو فني مهارت سره په دغه سیزونه په نظم کې چې زی شوي وي نو هغه ډېر یو تکړه او یو ډېر زیات ښایسته نظم وي.
ادب پوه او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل مشال رډیو ته و چې د نورو صنفونو په شان آزاد شعر هم د ضرورت تر مخه لیکل کیږي.
د شعر د محتوا او صورت یا د صرف و مظروف ترمنځ اړیکه تر آزاد شعر مخکې هم موجوده وه او په ټولو ژبو کې تقریبا موجوده ده. د کلاسیک شاعرۍ پخوانی اصناف چې دي لکه قصیده، مثنوي او مخمس او یا نور هغه اصناف چې تر غزل یې ظرف لوی دی، دوی اکثرا د داسې موضوعاتو دپاره ویل کیږي چې هغه د غزل نه د غزل د روحیې سره برابر دي او نه د غزل په لنډه تنګه لمن کې ځایېږي. مثلا مولانا مثنوي تقریبا شپږ زره بیته دی کم و زیاد او ډېر ژور عرفاني او فلسفي مسایل پکې دي. یا همدا رقم مثلا شاهنامه چې دی تر شپېتو زرو بیتونو پورې دی، خو هغه هغې چې دي موضوعات چې دي داسې دي چې په بل سیند کې په سختۍ ویل کېږي. همدا رقم چې په قصیدې کې کوم موضوعات ویل کېږي یا د کومو شیانو دپاره دی هغه په غزل کې نه ویل کېږي. نو آزاد شعر هم زمون په زمانه کې یا په معاصر وخت کې دغه سیده لکه د کلاسیک شعر قصیده، مثنوی یا نور هغه اصناف چې ظرف یې یو څه لوی وي د محتوا دپاره. کله کله شاعر د دغسې یو لوی احساساتي یا دغسې د لوی تصویري موضوع سره یا محتوا سره مخامخ شي چې هغه په غزل کې امکان نه وي او هغه محتوا خپل د آزاد شعر شکل اخلي. زما په باور یا زما تجربه چې سره ته وایي احساس او عاطفه چې دی د شعر زړی دی او دا انواع لري که نه، یو ډول نه دی چې یوازې مثلا یو څوک دی بس وصال او هجران نه په ژوند کې شته، بل هیڅ عاطفه نه لري.
حسینه ګل ته مو چې د هغه یو پخوانی آزاد شعر مونږ پرې تورې جامې تور پړونی ور یاد کړو او د دې د شن نزول پښتنه مو ترې وکړه نو وی ویل
تا چې پکې کم نظم یاد کو کنه مونږ پورې تورې جامې تور پړونې. نو دا غه د پښتنو د توهماتو چې لکه پخوانو مشرانو به کمی خبرې کولی چې دا ورس خد او دا خنه د داس پیره او دا بختوره دا رنگ جامې خې دی دا خې نه دی کنه. نو دغه سی هغه توهمات چې ور سره تړلې وی کنه، نو چونکه ادیبان شاعران یا زمونږ هغه دغه ټولنې پیداوار دی په دغه ټولنه کې چې کم سیزونه په حرکت کی وی وغه ګرځي را ګرځي او دا غینه مونږه لکه ژوند خلو یا دا غینه مونږه خوند خلو یا دا غینه مونږه اثر خلو وغه زمو په ژوند کې شامل دي، نو بیا خامخ ادب دا غی اظهارم کړي دي کنه. نو مام لکه چونکی زه په خپل د ډیرو ناخو خو سره ناسمو سره د دغه توهماتو په حواله سره مخ شوم د تور رنگ حواله سره کنه، او تر اوسه پوری ته باور وکا او ما غ تور رنگ چې کب دینو زما تور جامې ډیر زیات خوخي خو زیدا سي پزړ ورتوب نه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
کسن شو پلار لار تناراضی دانت سیار لار تناراضی دانت سیار لار تناراضی شو بلا لار تناراضی دانت سیار لار تناراضی دخار لار تنارازی دی جانان دخار لار تنارازی دانت سیار لار تنارازی دانت سیار لار تنارازی
لیکوال او شاعر طاهر امین تعجب د آزاد شعر د موضوعاتو پړه مشال رادیو ته ویل
نزان په بره کې به وایم چې آزاد شعر مې هم لیکلی دی مات ګوټ دی غزل غوندې مات ګوټ مې آزاد شعر هم لیکلی دی او ډېر مې فیسبوک کې نه دی نشر کړی ځکه ډېر کم مې نشر کړی دی خو زیات مې نه دی نشر او دا ځکه چې د فیسبوکیانو حوصلې تنګې وي که نه د اوږدو اوږدو لیکنو یا په بله اصطلاح پرېړو د لوستلو جوګا نه وي زما نظر دا ده چې آزاد شعر یو نړیوال سیم ده د شاعرۍ دپاره د ادب دپاره او غزل چې دا د محدودو ژبو سیم ده او غزل کې چې دي اندرونی تجربې ښې ډېرې ښې راځي خپلې رواني تجربې او شخصي پردي تجربې ډېرې ښې راځي په آزاد شعر کې چې دي ټولنیزې تجربې ډېرې ښې راځي او که د شاعرۍ د شعر د نوي تعریف له مخې ووایو چې شعر هغه څه دي څومره چې د عامیانه ژبې نه پسیله اخلي بس دا شعر ده روزمره عامیانه ژبې نه څومره چې پسیله ډېرېږي دا دومره ښه شعر نو که آزاد شعر د عامیانه روزمره ژبې نه د دې نه څومره پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي او که غزل ته پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي زما نظر دا شی ده چې آزاد شعر د شاعرۍ دپاره ډېر مهم ده ټولنیزې تجربې سیاسي تجربې سمبلونه په دې کې ډېر ښه راځي نو که څوک کولی شي غزل سره سره چې غزل یې ترې مجروح نشی لکه اکرم الله گران بابا ته چې حضرت حمزه بابا رحمه الله فرمایلی و چې تا نظم ملکه چې غزل دی مجروح نشی تر څو چې دی شاعر نه از غزل مجروح کیږي نه نو آزاد شعر کې دم خپل تجربه او خپل تب آزمایي دی او آزاد شعر د ټولنیزو تجربو دی پاره ډیر خاص هم دی ادب
د دې پښتنې په جواب کې چې آزاد شعر ته څنګه مخه کړه پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته ویل
ما زیاتر غزلونه لیکلی دي خو د غزل سره سره ما پابند او آزاد او معارا نظمونه هم لیکلی دي ما زیات معارا نظمونه لیکلی او آزاد نظمونه مې هم لیکلی دي آزاد نظمونه خو موږ په دې زیات لیکلی دي یا مو خوښو چې دا یو صابر شاګردانو نو هغه ډېر ستر وقالت به کولو د آزاد نظم نو موږ به هغه په ترتبو کې موږ به زموږ د کوهاټ څومره ملګري وو رومان ساغر یا نو څوک الله دې وبخښي اوس ټول وفات دي نو غی هم نظمونه لیکلی دي او ښه نظمونه یې لیکلی دي زه یو د بیلګې په توګه یو مختصر غونې نظم در سره شریکوم آزاد نظم دی خدای دې وکړي چې تاسو او دا اوریدونکو خوښ شي د دې عنوان دی چرته مینه به هم وکړو مینه ژوند دی کرکه مرګ دی زه چې چرته کې مشته یم هلته خلک رکی جن دي یو له بله کوي کرکه یو له بله لرې تختي د بل مرګ ګڼي ژوندون خپل څوک یو بل زغملی نشي زه دعوه کوم د مینې ځان مین بولم تر ټولو خو ما تا نه کرکه کړي او تا ما نه کرکه کړي دلته زه یوازې نه یم
دلت هر سړی رنجور دی. خلق نوم د مینې اخلي، شاته پټه یې وي کرکه، لکه کرکه وي خپڅه وي په هر چا باندې ناست ده. څوک چې غږ کوي بل چا ته، غږ یې ونخلي مری کې. ټول د ویرې نه یو غلي، لکه ساوي رانه وتې. خدایه مونږ به را ژوندي شو چې د حق خبره وکړو، کنا ټول عمر به مړه یو، کنا ټول عمر به پړه یو. چېرته مینه به هم وکړو چې له کرکې کرکه وکړو.
شاعر او لیکوال ادریس پختونیار مشال رډیو ته وویل چې آزاد شعر د شاعرۍ له کتار ویستل ناانصافي ده.
شاعری د انسانی احساساتو او جذباتو د اظهار ډیر مؤثره او ښایسته ذریعه ده. په کله کله شاعران داسې لوړ خیالات او تصورات راواخلي چې د هغې دپاره د ردیف او قافیې د قید نه راوتل ضروري وي او خپل ټول فوکس په مضمون کول وي، په ځای د دې چې ستا توجه په ردیف او قافیه وي او مضمون خپل حسن بیلي. دلته به زه سی وایم چې څنګه مونږ وایو چې ادب د ادب د پاره او که ادب د ژوند د پاره، نو داسې به وایو چې شاعري د شاعرۍ د پاره او که شاعري د ژوند د پاره. نو زه خو داسې وایم چې شاعري د ژوند د پاره. د آزاد نظم مطلب دا نه دی چې په دې کې به هیڅ نه وي، دا به د هر څه نه خالي وي. نه، آزاد نظم که تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي، نو تا د لوړ فکر په زنځیر باندې تړي. که دا تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي، نو تا د ریدم په قید باندې تړي. په آزاد نظم او نثري نظم کې به فرق کول وي. آزاد نظم صرف د ردیف او قافیه نه آزادي درکوي، خو نور ټول لوازمات چې یو شاعری یو صنف لري هغه به آزاد نظم خامخا لري.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر وزیر سادان د آزاد شعر او د پابند شعر د پلویانو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
د بې شکه چې د آزاد نظم په حوالے سره دوه ډلې دي، یو پابند شاعری شاعری ګڼي او آزاد شاعری اډو په شاعری کې نشماري، او بل ډل دا ده چې هغه هم دا وایي چې آزاد نظم ډېر ګران هنر غواړي، ډېر ګران فن دی، هر سړی آزاد نظم لیکلی نشي. خو به هر حال زما په نزد آزاد نظم لیکل واقعي چې هنر غواړي. د مضمون په لحاظ که موږ خبره کوو نو ډېر پیچیده او ګنجلک مضمون په آزاد نظم کې ډېر په ښکلي طریقه راځي. هغه چې کله د پابند نظم په حوالے سره مونږ هغه مضمون را بندون، واقعي چې پکې ډېر کھڑاو زکوي چې د کافیه او د ردیف پابندۍ چې کوم دی هغه مضمون په شی طریقې سره نشي ځایولای. نو زما خپل خیال دی چې آزاد نظم داسې نه ده چې د نثر خبرې دي. آزاد نظم خپل یو آهنګ دی، په آهنګ پیژندلی شي. او زما خیال دی چې څوک د آزاد نظم په خوند پوه وي، هغه ته خوند ډېر زیات اخلي، هغوی د پابند شاعرۍ نه هم زیات خوند ورکوي. نو داسې نه ده چې گنی د آزاد نظم حیثیت نشته. البته چونکه په هغه وخت کې نوې نوې راغلی او په شلمه صدۍ کې نو ډېرو شاعرانو مخالفت وکړ، وروسته چې کله آزاد شاعري عام شوه او مبلغین یې پیدا شول، نو بیا آزاد نظم باقاعده په شاعرۍ کې ګډ شو، ملها کتابونه چاپ شول، بلکې د آزاد نظم بل کتابونه هم چاپ شوي دي. په آخر کې به زه خپل یو ډېر ورکوټ نظم د مور په نوم دی، آزاد نظم دی، هغه به درته وړاندې کول غواړم چې مور زمونږ د خار په دیره کې یو د یو خبر نه ګرد په هر ماخام سما شومان وینم چې داده کې مور خوږې مور غریونیولې ذکر په زور زوره کوي. څوکې د سلی نه بوسې اخلي، څوکې د قبر کاڼي جخت په زړه د پاس را کاږي. په هر ماخام چشتمن چګې دروازې پورې کا، دا ماشومان یتیمان راشي د مزار تکینی د خپل اوخ کو چراغان جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
رازق فهیم د مشال رادیو اوریدونکو د پاره خپل لندکای آزاد شعر وړاندې کړو.
او دا بخی پخوانی نظم دی که چې زه کله کله دومره وویریږم چې له تاخچې څخه قرآن راواخلم، دوړې او خاورې ځینې وڅنډمه، په لړزېدلې زړه یې وګورم چې چرته تورې الوتې نه وي.
آفتاب ګلبان مشال رادیو ته وویل چې دا ادعا هم ناسمه ده چې آزاد شعر د اردو په لار د انګلیسي نه پښتو ته راغلی دی.
زیاتر خلک اکثر دا وایي چې پښتو ته د آزاد نظم چې کوم دی نو دا د اردو د لارې راغلی دی. خو که موږ وګورو نو اردو کې د 1913 نه ډېر پس آزاد نظم مخې ته راغلی دی، او د پښتو کې د اردو نه مخکې راغلی دی. د دې بل دلیل هم ما سره شته دی، او هغه دا دی چې د عبدالکریم مظلوم سیرې نومې چې کوم د ډرامو مجموعه ده، دا په کال 1903 کې غالباً د هند نه چاپ شوې وړوم بې ایډیشن د دې اوسوس دویم ایډیشن چې دی نه مینو ما صاحب په دویم ځل باندې دا مجموعه چاپ کړې. په دغه مجموعه کې ادبي جلسه نومې یوه ډرامه موجود ده، او دغه ادبي جلسه نومې ډرامه چې کوم دنه د دې بنیادی تیم آزاد نظم دی، او سیټینګ چې کوم دی د ډرامې هغه نه نوخار خوره ده، او په نوخار کې بیا د عالم بالانه رحمان بابا راغلی دی او هغه پکې ملما کړی دی، او په دغه ادبي اجلاس کې بحث چې کوم دی نه پر دغه باندې کیږي، په آزاد نظم باندې کیږي. د دې نه مطلب دا شو چې د آزاد نظم شعور په پښتو کې د مخ کې نام په آزاد نظم باندې دا قسم نیوکه د وخت سره روانې دي، بلکې دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو کې نه، بلکې په انګریزي کې مشهوري. تاسو ته ما د پښتو کې د آزاد نظم د مخالفینو په حواله باندې خبرو کړ چې د حمزه بابا ذکر ما وکړو چې هغوی په کن کې په دې باندې باقاعده مقالې لیکلي دي. هغوی یو خبره کړې وه چې د آزاد نظم چې کوم دی نو دا د تنسانې پیداوار دی. د دې په جواب کې بیا ایوب صابر صاحب هم لیکنه مخې ته راغلې وه، هغوی باقاعده دا ثابت کړي چې نه، آزاد نظم د تنسانې پیداوار نه دی. اوس د تنسانې دا خبره چې کومه ده نه، دا یوازې حمزه بابا نه ده کړې، بلکې په 1916 کې دا امریکایي شاعر چې کوم میکس ایسټمن، دا میکس ایسټمن چې کومونه دوی دیتا آزاد نظم ته په هغه وخت کې لیزی ورس ویل، یعنی هم دغه خبره ده چې کومه حمزه بابا کړې و، یعنی تنسانی یا لیزی ورس کنه، دا یو خبره ده. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې آزاد نظم همیشه دغه شان د مختلفو نیوکو ښکار را روان دی، خو آزاد نظم نه د تنسانې پیداوار دی او نه دا دومره آسان دی، بلکې هر صنف چې هغه د صنفي دعوې سره مخې ته راځي نه، هغه خپل شعریات لري، او هغه شعریات چې کوم دي نو د هغه شعریاتو په بنیاد باندې هغه د بل صنف نه مختلف کېدی شي، او هغه چې کوم دی نو یو خپل پیژنګلو جوړوي. اوس چې موږ د آزاد نظم شعریاتو ته ګورو نو د آزاد نظم شعریات هم موږ سره داسې دي چې په هغې کې موږ د دې دا نوم چې څنګه یا آزاد شعر یا آزاد نظم دی، نو دغه شان بیا هغه عمره موږ ته آزاد نظم هم آزاد نه ښکاري چې څنګه د نوم نه آزاد دی. د آزاد نظم په حواله باندې به زه تاسو ته د یو ډېره بله زبردسته خبره وکړم چې په ټوله نړۍ کې چې څومره آزاد نظم لیکلی شوی دی، خاص طور په انګریزي ادب کې، په فرانسیسي ادب کې، په اردو کې، او بیا دغه شان پښتو کې، نو دا د مختلفو په یو حواله باندې د مختلفو پابندو ښکار را روانم دی، او په یو حواله باندې که وګورو نو د مختلفو آزادو گنجایش هم پکې شته. که زه په انګریزي کې خبره وکم د انګریزي د آزاد نظم، نو په هغې کې دا چې کوم دی نه د یو ایرریګولر سټرس رایدم یا د میټریکل چې کوم د دې پوزیشن دی، یعنی د بحرونو، هغه پکې جدا جدا دی، یعنی مختلف البحر دی. هلته کې چې کوم دی بحر پکې شته، دا نه وایو چې په انګریزي کې د انګریزي د آزاد نظم بحر نه دی معلوم، بحرونه پکې شته، خو هغه بهرونه چې کوم دي مختلف ساتل شوی. بیا چې اردو کې موږ کله د آزاد نظم مطالعه کوو نو هغوی د اردو آزاد نظم کې بیا داسې دي چې هغه بیا بهر پکې یو دی، البته په مختلفو مصرو کې د هغې ارکان چې کوم دی نو بدلیږي را بدلیږي، د ارکانو کموالی یا زیاتوالی هغه په مختلفو شکلونو کې راځي، خو بهر یې معلوم وي، بهر یې یو وي. په پښتو کې چونکې د دې د صنفي شناخت مسله وه، یا دا د
صوفی شناخ سره سم دغه شوی نه او مقبول شوی نه او یا غسته شوی نه نو پړوندړو به سرونو کې چې دا کم لیکل شوی دي نو هغه کې زیات تر بیا داسې دي چې هغه داسې غنی شي جوړ د آزاد نظم چې کم دینو بس د میسرو کم او زیاتوالی ته وی بس د آزاد نظم دي خو چې بیا کم خلکو مطلب دار د دې د سنپی شناخ هغه شعور چې کم دی هغوی سره یا احساس هغوی سره نه غوی دی خبرو ته پام کړی اوس کومنګ د هاشم بابر صاحب نظمونه وګورو نه هغه باقاعده د انګریزي په دغه کې دی په پیټرن کې دی یعنی مختلف البحر ورته ویل شو دغه شان موږ سره په اوس چې کم د آزاد نظم مجموعه مخه تر غلی یا د آزاد نظم چې شاعران دینو پاغي کې امین الله داوزی صاحب امین الله داوزی صاحب چې آزاد نظمونه کم لیکلي دي نو دا د انګریزي په نظمونو په پیټرن کې دي بیا چې موږ سره په مشرقي شعریاتو باندې کم سینګار دي او کم لکه سنبال نظمونه دي ناغه موږ د عبدالروف عارف د عبدالروف عارف نظمونه چې کم دي نو دا بیا مختلف البحر نه دي بلکې دا د دې بحر معلوم دي او هغه کې صرف ارکان چې کم دي نه لکه کم او زیات کیږي بلکې هغه خودمره پابندي ساتلې ده په دې نظمونو کې چې کوم مطلب دا دي ارکان جوپتی په یو مصره کې جوپت ارکان دي نو په بل کېم جوپر روان دي په بل کېم جوپر روان دي کده شان تاکتی نو تر اخیره پورې هغه ارکان هم چې کم دي په تاک کې ساتل شوی دي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
دا وخت تر دوسره د آزاد شعر مخالفت هم کم شوې ده او اوس ډېر شاعران د غزلونو او پابند نظمونو سره آزاد شعرونه هم لیکي ځنې داسې شاعران هم شته چې صرف د آزاد شعر مجموعې چاپ شوې دي د مثال په توګه امین الله داوودزی چې تر 15 شعری ټولګي چاپ دي او ټول آزاد شعرونه دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
جانان کدلی مسکڑے دسڑ پسر میں خورے دلی مسکڑے مسکڑے وے مسکڑے وے جانان کدلے
மாசக்கடைவே
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینہ